سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازیګر سلور بجې شي تاسو ازادي راډیو ته غوښتنه مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب ته لور خبرونه متحده ایالاتونو د طالبانو د کورنیو چارو وزیر په شمول د دوی د درو جګړو مشرانو پر سر ټاکلې جایزې لری کړې د امریکا ان پی آر یا ملي راډیو د خبر له مخې سراج الدین حقانی چې منلې ده د 2008 کال په جنوري کې د کابل د سیرنا هوټل د بریټ پلان جوړ کړی وو نور د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره جایزو په ویپانه کې نه کړې د سیرنا هوټل په بریټ کې د امریکایي تبا دویت اسلاب شمول شپږ تنه وژل شوي وو د دې راډیو پر اساس سره لدی چې د امریکا د عدلي وزارت په تور لیست کې نور د سراج الدین حقانی نوم نشته خو تر نن یکشنبې پورې لا هم د نوموړي نوم د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی په ویپانه کې شته د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وین عبدالمتین قانې پرون شنبه وویل چې د امریکا حکومت د سراج الدین حقانی عبدالعزیز حقانی او یحیی حقانی پر سر ټاکل شوې جایزې لغوه کړې ده امریکا د سراج الدین حقانی پر سر لس میلیون ډالر جایزه ایښې وه پاکستان او د طالبانو حکومتونو یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د دوړو ودونو ترمنځ ډیپلوماټیک اړیکې لپاره خو پیوړې کړي او د دوړو ملتونو د ګډې ګټې لپاره خپل ټول امکانات وکاروي د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په کابل کې د افغانستان بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره کتلي موږ له افغانستان سره د دوامداره تعامل او د متقابلو ګټورو اړیکو ژمنه بیا تایید کړه هغه زیاته کړه دوړو لوریو موافقه وکړه چې د جګپړو چارواکو ترمنځ استعمال او خبرې ترې پرخې کړې ترسو د ورخېزي اړیکې نورې هم اټینګ شي د پاکستان څنګه ستاسو د خان تر دی وړاندې ته 2023 کال د دسمبر په 23 کابل ته سفر کړی و هماغه مهال پاکستان د افغانستان په پکتیکاولت کې بمباري وکړه چې لزګر ملکی وګړي په لړ کې وشل لامی خان متقی سره د صادق خان د کتنې پاره د طالبانو د باندنیو چارو وزارت ویلي چې د ناست افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوړ خزړې کو پیورتیا د ډیپلوماټیکو همکاریو لوړول د سوداګرۍ ترانزیت همکاري پرخولو او د دوړ ودونو د خلکو اړوند مسایلو حل ته ځانګړې شوې و د امریکا متحده ایالاتونو په اوکران کې حضور لرلې شي البته ناقص لکه چې ډیریو تمه درلوده په روسي ټلیفوني مکالمه کې د امریکا او اوکران د ولسمشرانو ډونالډ ترامپ او ولادمیر زيلنسکي ترمنځ په ترڅ کې کیف له ډیر شورزيني اوربان سره موافقه وکړه د متحده ایالاتونو د حضور موضوع د اوکران د اټومي بټیو په اړه هم بحث شو ولادمیر زيلنسکي ویل چې په دې مکالمه کې له ډونالډ ترامپ سره د زاپوروجیا د بیرغونې په امکان هم خبرې کړې دي زاپوروجیا د اروپا تر ټولو لوی اټومي بټه ده چې د 2022 کال مارچ رئیس د روسي ځواکونو تر اشغال لاندې ده د اوکرين ولسمشر زته کړی یوازې دا کافي نه ده چې د زاپوروجیا د اشغال پایته ورسوي هلته باید لازم بنسټونه جوړ شي د بورې سمونی تخنیکی پرسونل او نور مهم پړاوونه تر سو بټه پراتلونکي کې خلکو ته برخنا او اوایت برابر کړل شي انا نه دا چې دا زړه لري او ورته کوي له پاکستان د افغان کډوالو پر نه جبري وستلو ټینګار
نو مشکل د غلطه د مونږه تعلیمونو د بچو تعلیمونو د کاروبار د ژوندۍ جوړه ده نو ته مونږ یې کولې نو څه تل
حياتان وايي کاروبار د نورو اخترو پر تل خنه دی او پکتیکا کې د فرنیچر د جوړولو او اسري نجارۍ کاروبار غوړېدلې
حکومت د مون فرنیچر اخلي کاوچونه او میزونه هر شی مون اخلي الحمدلله دوی اوس له کابل نه مروړې د مون خپل د پکتیا خپل ګردیز نه اخلي
خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو
تر دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
متحده ایالاتونو د طالبانو د کورنیو چارو وزیر په شمول د دوی د درو جګپړو مشرانو پر سر ټاکلې جایزې لری کړې دي د امریکا ان پی آر ملي رادیو ټلی رادیو د خبر لمخې سراج الدین حقانی چې منلې ده د 2008 کال په جنوري کې د کابل د سیرنا هوټل د بریټ پلان جوړ کړی وو نور د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره جایزو په ویپانه کې نه کړی د سیرنا هوټل په بریټ کې د امریکایي تبا او دیویت اسلام په شمول شپږ تنه وژل شوي دي د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وین عبدالمتین قانی پرون ویل چې د امریکا حکومت د سراج الدین حقانی، عبدالعزیز حقانی او یحیی حقانی پر سر ټاکل شوی جایزې لغوه کړي دي. امریکا د سراج الدین حقانی پر سر $10 million جایزه یې خو. پر همدې موضوع د لاډیر باسل پر سره د تلیفون پر کرښې د چارو شنونکي ښاغلی محمد اسحاق اتمر وصل شوی دی. سلامونه اتمر، سب وخت بخیر. امریکا د طالبانو د کورنۍ چارو وزیر په شمول د دریو جوګپوړو مشرانو پر سر ټاکلې جایزې لرې کړې دي. دا پریکړه څه پیغام درلودلی شي؟
مننه تاسو ته واورېدونکو، څه سلامونه مې کېږلی. البته داسې باید ووایو چې دغه یو تغییر د سیاست د امریکا د افغانستان په اکله دی. زه داسې فکر کوم په دې وروستي وختونو کې د قطر دولت دغه منځګړیتوب کړی. پخوا کېم څو تنه بندیان د امریکایانو د کابل نه خوشې شول او امریکا هم افغانی بندیان د ګوانتانامو د زندان نه خوشې کړل. البته دغه وروستۍ پریکړه، ګرچې دا یوازې د عدلی وزارت د خوا نه اعلان شوی، لیکن د اف بی آی په صفحه کې تر اوسه پورې هم دغه جایزې موجود دي. خو په هر صورت اوس داسې ویل کېږي چې د دغه امریکایي راتګ سره کوم چې کابل ته ترسره شو او دوی یو امریکایي په نوم د ګلاسمن دوی له ځان سره بیرته امریکې ته بوتل. دا داسې ښیي چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ اړیکې تر یو حده پورې برقرار شوي دي. او د هغه هلو ځلو له کبله کوم چې د قطر دولت په دغه برخه کې ترسره کړي دي، دغه لاسته راوړنه یا دغه
بله. اوس اتمر صاحب دا پریکړه لغ وروسته کی چې امریکایي زندانی آزاد شو، ربط درلودلی شي که ربط درلودلی شي؟ یا دې ته دې امکانات شته چې ډېر شمېر طالب چارواکي دي چې د هغوی پر سر لا هم بندیزونه شته دي، هغوی نمونه په تور لست کې دي، د هغوی نمونه دم له دغه تور لست څخه وویستل شي که نه پریکړه محدوده کېدی شي؟
دا کېدی شي چې یو قدم پر وړاندې، لیکن په دې معنی نه دی چې امریکا به دغه ټول کم کسان چې په تور لست کې وو یا جایزې په سر تعین شوي دا ټول به دوی دغه جایزې له منځه ویسي یا رفع به کړي. زه ګمان نه کوم دا صرف د ښاغلي حقانی او د عبدالعزیز حقانی او د یحیی حقانی په سر باندې دوی نظر په هغه تعامل چې کوم دوی د امریکا سره کړی دغه تاثیرات په دوی باندې رفع شوي دي. او البته دا خپله په امریکا کې هم یو سلسله انتقادات رامنځته کړي دي. خلک داسې وایي چې ګورئ امریکا اوس تروریزم ته هم مکافات ورکوي. یعنی دا فیصله تر اوسه پورې په امریکا کې چیلنج کېږي. اوس هم امریکایي مقامات دغه تعامل سره مخالف دي، لیکن په هر صورت د طالبانو دپاره یو لاسته راوړنه په دې دی چې امریکایانو دوی سره په مستقیمه کتنه کې دغسې یو موافقه ترلاسه کړ چې د هغه په نتیجه کې هم په دوی باندې تعزیرات له منځه لاړل، هم امریکایي بندي چې د ټوریست په حیث دوه کاله مخکې کابل ته راغلی و او هغه طالبان له خوا نه نیول شو بیرته خوشې شو امریکې ته ستون.
بله. اوس اتمر صاحب، وروستیو کې د امریکا له دغه ډول تصامیمونو له دغه ډول پریکړې د دې ښکارندوی کېدلی شي چې امریکا یو ځل بیا غواړي چې ځان په افغانستان کې ښکېل پاتې کړي او طالبانو سره د خپلو د اړیکو جوړېدو په درشل کې پاتې شي؟
یقینا امریکا په سیمه کې همدا اوس هم موجود دی، د دوی استخبارات موجود دي. زه چې سیمه کې وایم دا معنا لري چې هم په افغانستان کې دی، هم په پاکستان کې دی، هم په منځنۍ آسیا کې دی. یعنی دوی سیمه څاري او دغه تعامل هم چې دوی کله طالبان سره ترسره کوي، ځکه د دوحې په توافقاتو کې دا فیصله شو چې طالبان به هغه ډلې ته چې نړیوال ګواښي په افغانستان کې د فعالیت اجازه ورنه کړي. او امریکایان خو د داعش نه او د القاعدې نه ډېر ویر لري ځکه چې دوی هغه ترهګر ډلې دي چې د امریکا او د هغوی د ملګرو منافع تر برید او تهدید لاندې راولي. نو په هر صورت امریکا دا ښه ګڼي چې طالبان سره دوی همکاري وکړي یا طالبان د دوی سره همکاري وکړي د دغه ډلو د فعالیتونو د مخنیوي په خاطر چې البته القاعده او داعش زیات.
مننه، ډېره زیاته مننه ژوندی سي. د سیسي چارشنو کې ښاغلی محمد اسحاق اتمر چې موږ سره مرکه کړې وه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته. په افغانستان کې د طالبان حکومت له پاکستان غوښتي چې افغان کډوال دي د جبري سلو پر ځای په تدریجي او په ابرومندانه ډول خپل هیواد ته ستنه کړي. دا غوښتنه د طالبان حکومت بهرنیو چارو سره پراسو وزیر کابل ته د پاکستان د ځنګړي استازي صادق خان سره په لیدنه کې کړې وه. له دې مخکې پاکستان له د هیواده د ای سی سي کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو د نیټې د ځنډولو په اړه د طالبان حکومت غوښتنه رد کړې وه. نور جزئیات پر راپور کې.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د ای سی سی کارت درلودونکو افغان کډوالو ته د دغه هیواد د حکومت لخوا د وتلو وروستۍ نیټې ته نږدې یوه اونۍ پاتې ده. د طالبانو حکومت له پاکستان غوښتي چې د جبري ستنونې پر ځای د افغان کډوال په تدریجي او ابرومندانه ډول خپل هیواد ته ستانه کړي. دا غوښتنه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل ته د پاکستان د ځنګړي استازي صادق خان سره په لیدنه کې کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له لوري په یو خبره شوي خبر پاڼه کې په دې اړه دا هم راغلي چې د پاکستان ځنګړي استازي په دې لیدنه کې د افغانستان امنیت د پاکستان او سیمې په ګټه بللې او ژمنه کړې چې افغانانو ته د ویزو د ورکړې او پاکستان ته د تګ راتګ په برخه کې د سانتیاو د رامنځته کولو اړین اقدامات به هم کوي. د طالبانو حکومت له پاکستان دا غوښتنه داسې مهال کوي چې تازه د پاکستان دانو رسمانی خبر ورکړی چې پرون شنبه د مارچ په 22مه پاکستان د تورخم له لارې 2150 بې اسناد افغان کډوال په جبري ډول له کرخې اړولي او د طالبانو حکومت ته تسلیم کړي. د پاکستان حکومت مخکې د طالبانو د حکومت د غوښتنه چې له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو نیټه وځنډیږي رد کړې وه. د پاکستاني رسنیو د راپورونو لمخې د غوښتنه له ډیپلوماټیکو لارو شوې وه، خو د تیرې پنځشنبه په ورځ د مارچ 6مه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان په یو خبری کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د افغان تابعیت کارت لرونکو ای سی سی او نورو ناقانونه کډوالو د ایستلو لپاره ټاکل شوې نیټه نه ده بدله شوې. پاکستان د روان مارچ میاشتې 1 ای سی سی کارت لرونکو او نورو ناقانونه افغان کډوالو ته له هیواد د وتلو لپاره وروستۍ نیټه اعلان کړې او ویلي دي که دوی په خپل خوښه لاړ نه شي نو په وړاندې به یې له زوره کار واخیستل شي. په پاکستان کې میاشت ای سی سی کارت لرونکي یو شمېر افغان کډوال وایي ورکړل شوی مهلت ډېر کم دی او په دومره کمه موده کې نشي کولی له دې هیواده وتلو ته ځانونه چمتو کړي. د خیبر پښتونخوا په پېښور کې میشت افغان کډوال عبادالله ازادي راډیو ته وویل
نو مشکل دغه ته مونږه تعلیمونو د بچو تعلیمونو د کاروبار د ژوندۍ جوړه ده مطلب مونږ یې کولای نو سوشل تلار نو بس دغه زموږ د پاکستان ته دغه خواسته چې د خپل فیصله به واپس نظر ثانی پیو کی.
د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کراچۍ کې میشت افغان کډوال حجی ترباس چې دا هم د ای سی سی کارت لري وایي درې نسلې په دې هیواد کې راستر شوي او دا چې اوس بیر ته خپل هیواد ته ستنېږي ورته ډېره سخته ده.
نو په هغه وطن کې ولادت نو ماشومان دلته ګرځي پیدا شوم دلته سوي هلته موږ څه وکړو نه پوله لرو نه سرای لرو نه مځکه لرو نه دغه واسه لرو چې موږ هلته ځان ورسو موږ هلته څه وکړو چې ولاړ شو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ د راپور پر بنسټ په پاکستان کې څه د پاسه 8 لک افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري. دا کارتونه په 2018 کال کې پاکستان افغان کډوالو ته ورکړل. پاکستان د 2023 کال د سپتمبر له 15مې وروسته له دې هیواده د بې اسناد افغان کډوالو د ستنولو لړۍ پیل کړه. یو ان ایچ سی آر ویلي له دې اعلان وروسته نږدې 8,50,000 افغان کډوال په خپله خوښه او په جبري ډول افغانستان ته ستانه شوي دي.
د زده کړې نشي تم کېده یا ایجوکیشن کانروېټ صندوق وایي چې په افغانستان کې لشوګم ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز منلو وړ نه دی او هیڅ توجیه نه لري. د صندوق تر ورځ په خپل ایکس پاڼه ټینګار کړی چې هر نجلۍ له هیڅ ډول اساس نه پرته حق لري په سوله کې زده کړې وکړي، فرصت ولري او راتلونکي ته په هیله منتیا پرمختګ وکړي. نور حالې په دې راپور کې.
په افغانستان کې شپږم ټولګي پورته د انجونو له حضور پرته د یو بل خوانیز کال د پیلېدو په اړه د خبرګونونو په دوام د زده کړې نسیتم کېدای ایجوکیشن کناټ ویت د ملګرو ملتونو صندوق ویلي د طالبانو لخوا د انجونو پر زده کړو د بندیزونو له امله 2.2 میلیون انجونې له زده کړو بې برخې شوي چې دا شمېره ښایي تر 2013 کال پورې له 4 میلیون واوړي. د صندوق د شنبې په ورځ د مارچ په 22مه په خپله ایکس پاڼه ټینګار کړی چې هر انجلۍ له هیڅ ډول استثنا پرته حق لري په سوله کې زده کړې وکړي فرصت ولري او راتلونکو ته په هیله منتیا پرمختګ کړی. په ورته وخت کې د دې صندوق د وکالت او اړیکو څنګه مشر کینټ پیج د یک شنبه په ورځ د مارچ په 23مه په خپل اکسپانا لیکلی چې دا بندیز د منلو وړ نه دی او هیڅ توجیه نه لري. نوموړي زیاته کړې هر هلک او انجلۍ پرته لدې چې څوک او چیرې دی د زده کړو حق لري. مخکې تر دې د بخښنې نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. د دغه سازمان د جنوبي اسیا څانګې د شنبه په ورځ ناوخته د حمل په دویمه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې طالبان باید ټولو نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړې سي او د دوی پر وړاندې دې له تعبیزه لاس واخلي. دغه سازمان په خپل راپور کې زیاته کړې چې د دغه بندیز دوام غیر عادلانه او له بنسټیزو بشري حقونو سرغړونه ده. دغه شان یې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په دې برخه کې کوټلي ګامونه واخلي او په ټکو یې د طالبانو د حساب ورکولو لپاره یو قوي میکانیزم رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له زده کړو یو شمېر محروم نجونې وایي پر زده کړو یې د بندیز دوام نه یوازې د دوی بلکې د هیواد راتلونکی هم له ګواښ سره مخ کوي. د کابل ښار اوسېدونکي بهار ازادي رادیو ته وویل
لزدکرو پرته موږ د تیارو خوشرل کیږو او د خپل هیواد د بیا رغونې وړتیا له لاسه ورکو. دا یو ډیره لویه بیعدالتي ده او د یوې ټولنې د میای نسل پر وړتیاو یو برید دی چې د افغانستان راتلونکي په بشپړ ډول منځه وړي.
لزدکرو یو بلې محرومې نجلۍ چې نه یو غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي رادیو ته وویل
بوت دسترسي به آموزش نسل هایندې ما ده که به خطر میندازه.
لزدکرو تند لاسرسی نه یوازې زموږ راتلونکی له ګواښ سره مخ کوي بلکې زموږ هیواد هم له پرمختګ او پراختیا راګرځوي. موږ هم حق لرو چې زده کړې او پرمختګ وکړو او یو روښانه راتلونکی ولرو.
ونه دا چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وشي صندوق یونیسف د شنبه په ورځ د مارچ په 23مه ویلي و چې د طالبانو لخوا پر زده کړو د بندیز د دوام لامل د نوي ښوونیز کال له پیل سره په افغانستان کې له زده کړو د بي برخې سوي نجونو په شمیر کې څلور لکه نور هم ور اضافه سوي دي. د طالبانو حکومت په 2021 کال کې له بیا واکمنېدو وروسته د شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. په 2022 کال کې هم د دوی د پوهنتونونو دروازې وتړلې او په 2023 کال کې بیا نجونو او خزی روغتیایی انسټیټیوټونو ته د تاګ محرومې کړې. که څه هم د افغان خزو وینجونو پر وړاندې د تعلیمي کاری او ټولنیز محدودیتونو په تړاو د طالبانو اقداماتو په افغانستان کې دننه او بهر پراخ برګونونه راپارولي، خو د طالبانو حکومت په خپل دریس ټینګار او ادا کوي چې د افغان خزو وینجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړی دي. هغه ادا چې د افغانستان خلکو او نړۍ ته د منلو نه ده.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا متحده ایالاتونه په اوکراین کې حضور لرلای شي، البته نه غوښتي چې ډیرو یې تمه درلوده. هغه کارپون چې د ازادي اروپا ازادي راډیو له اوکراینی څنګ سره خبرې کړې، د اوکراین د اټومي بټۍ په اړه د دغې وات او امریکا د موافقې د وړاندیز شوې طرحې محتاطانه هرکلی کړې. دوی ویلي چې دا اقدام به د امنیت یو قوي تضمین او یو سم ګام به وي چې د اوکراین اټومي ځواک له روسیې څخه لویدیځ ته انتقالول شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په وروستي ټلیفوني مکالمه کې د امریکا او اوکراین د ولسمشرانو ډونالد ترامپ او ولودیمیر زیلنسکی ترمنځ چې پترس کې کیف له دیرش وزینی اوربند سره موافقه وکړه، د متحدو ایالاتونو د حضور موضوع د اوکراین د اټومي بټیو په اړه هم مطرح شو. ولودیمیر زیلنسکی وویل چې په دې مکالمه کې له ډونالد ترامپ سره د زاپوروژیا د بیا رغونې په امکان هم خبرې کړې دي. زاپوروژیا د اروپا تر ټولو لوی اټومي بټۍ ده او د 2022 کال له مارچ راهیسې د روسي ځواکونو تر اشغال لاندې ده. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه یوازې دا کافي نه ده چې د زاپوروژیا اشغال پای ته ورسول شي، هلته باید لازم بنسټونه جوړ شي، د اوبو رسونه، تخنیکی پرسونل او نور مهم پړاوونه، ترڅو چې په راتلونکي کې خلکو ته برېښنا او اوایت برابر کړی شي. سپین ماڼۍ هم د دواړو مشانو د ټلیفوني خبرو په اړه په خپل بیان کې وویل چې ډونالد ترامپ ولودیمیر زیلنسکی ته وویل چې د متحدو ایالاتونو لخوا د اوکراین د برېښنا رسولو او اټومي بټیو د مدیریت مالکیت به د دې تاسیساتو لپاره تر ټولو غوره ساتنه وي. هغه کارپوهان چې د ازادي اروپا ازادي راډیو له اوکراینی څنګه سره خبرې کړي په محتاط ډول د وړاندیز شوي طرحې هرکلی کړي. دوی ویلي چې دا اقدام به د امنیت یو قوي تضمین وي او یو سم ګام به وي چې د اوکراین اټومي ځواک له روسیې څخه لویدیځ ته انتقال شي. ولودیمیر اوملیچکینو چې د کیف په رازم کوف څیړنیز مرکز کې د انرژۍ د پروګرام مشر دی وایي که چیرې ښاغلی ټرمپ دا وړاندیز وکړي اوکراین یې باید رد نه کړي بلکې باید په ځانګړو شرایطو یې ومني. د هغه په وینا دا شرایط باید تضمین کړي چې اوکراین به پر دې بټۍ بشپړ کنټرول ولري او دا ډاډ ورکړي چې انرګو اتوم چې د اوکراین د اتمي انرژۍ ملي اداره ده یوازینی عملیاتی اداره پاتې شي. اوملیچکینو زیاته کړه له اوکراینی متخصصانو پرته بل څوک د زاپروژیا د ځانګړتیاو په اړه معلومات نه لري ځکه چې هر اتمي واحد خپلې ځانګړې تخنیکي ځانګړتیاوې لري. اوکراین 15 فعال اتمي ریکټرونه لري چې په څلورو مختلفو اتمي بټیو کې ځای پر ځای شوي دي. زاپروژیا د دغو څلورو بټیو له ډلې یو ده چې اوس مهال د روسي ځواکونو تر ولکې لاندې ده. د دوو نورو ریکټرونو وضعیت د جوړېدو په حال کې ښودل شوی دی خو له تیرو دیرشو کلونو راهیسې عملي کار پرې نه دی شوی. د اوکراین 12 ریکټرونه د پخواني شوروي اتحاد له دورې څخه دي چې له 1991 کال یعنی د اوکراین د خپلواکۍ له اعلان وړاندې له شبکې سره تړلی دي. دا 12 ریکټرونه د اوکراین د برېښنا نیمایي برخه تولیدوي. په اوکراین کې وضعیت بې ساری دی ځکه چې تر اوسه هیڅ جګړه په داسې هیواد کې نه ده شوې چې ګڼې اتمي بټۍ ولري. د زاپروژیا بټۍ د روسیې تر کنټرول لاندې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دا سال کې چې کوچنی اختر ته نږدې وونه پاتې ده د کابل او ځینو ولایتونو خیتن وایي سږ کال کار د تیرو کلونو په شان ښه نه دی. د ازادي راډیو سره خبرو کې لامل د خلکو بېکاري او بېوزلي وبلله. نور هلې د فیروز عزیزي په راپور کې
په داسې حال کې چې د روزي ورستۍ لسیزه ده او کوچنی اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي په پلازمینه کابل او یو شمېر ولایتونو کې ځینې ګڼډونکي یا خیاطان وایي سږ اختر کار ښه نه دی. د کابل ښار اوسیدونکی او خیاط سیف الله اعظمي چې له تېرو اوو کلونو راهیسې د نارینه او جامې ګنډي ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار ولایت اوسیدونکی او خیاط عبدالحکیم سجاد چې دای لتیرو 15 کلونو راهیسې د دغه ولایت په مارکو بازار کې خیاطي کوي هم ازادي راډیو سره خبرو کې د کار د کمیدو په اړه شکایت وکاوه.
دا د مسکم د مونږ جوړې نه خشته په تیرو کلونو کې وردا چې وسه مونږ کارونه اخلو کاریګرم خوشی دي او ناس کارونه هم نشته. تیرو کلونو کې به مونږ زر یو نیم زر دوه زره جوړې ګنډلې دا چې اوس مونږ وسو جوړې ګنډلې هم چې په داسې حالاتو کې ګنډلې دي چې مخکې مونږ درې نیم سوه څلور سوه روپۍ اخیستې اوس دا دوه دوه نیم سوه روپۍ اخلو هم
دا خیاطان د دوی د کار د کمیدو لامل په افغانستان کې روانه پراخه بیکاری او بېوزلي او د خلکو اقتصادي ستونزې بودی. هغه څه چې د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي هم تاییدوي. د خوست ولایت اوسیدونکي وحید جمن ازادي راډیو ته وویل
اخترونو او یا نور ورته ملو خوند په خوا په سر نه دی پاتې شوی. خوندونو د نشتون لوی علت ممکن اقتصادي ستونزې وي ځکه خلک په ډېرو سختیو سره د ژوند هغه اولیا ضرورتونه چې دي هغه هم په ډېرې سختۍ سره پوره کوي. دا معلومه خبره ده چې بې شمېره خلک به د اختر لپاره کلي او یا هم نور هغه وسایل چې اړین دي چې باید اخترونه کې کورنۍ ولري
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی حسن هم ورته خبره کوي.
د افغانستان اقتصادي وضعیت ته بالخصوص په ننګرهار دلته د خلکو اقتصادي وضعیت وګوري حالت ډېر خراب دي. حتی خلک د شپې لخوا یوې مړې ډوډۍ تاریان دي. زه دا وایم چې په دې تیرو څلورو کلونو کې به چا ځانته جامې نه وي ګنډلې د اخترونو لپاره. اخترونه د خلکو هېر دي.
دا څرګندونې داسې مهال دي چې مخکې تر دې د نوروز لپاره چمتووالي ته هم خلکو همدا خبره کړې او ازادي راډیو سره خبرو کې یو شمېر دوی ویلي وو چې د اقتصادي ستونزو له امله یې نه نوې جامې کړې او نه یې ماشومانو ته هفت میوه جوړه کړې ده. دا یادونې ده چې د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو او ګڼو نړیوالو سازمانونو وخت په وخت د افغانستان د بد بشري وضعیت او بېوزلۍ او بېکارۍ راپورونه خپاره کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا ویلي سک 2025 زیږدیز کال کې به 22.9 میلیونه افغانان چې د دغه هیواد د نفوسو نیمایي برخه جوړوي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا ولري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په پکتیا کې د فرنیچرو د جوړولو عصري نجاري کاروبار غوړېدلی او په خصوصي سکتور کې په دې برخه باندې پانګونه ډېره شوې ده. په افغانستان کې د نجاري کسب یا عرفه د پیړیو اوږده مخینه لري او له پخوا څخه د دې هیواد نجاران په ډېرو ساده امکاناتو له لرګیو ښکلي شیان جوړوي، خو اوس په یاده برخه کې ماشیني صنعت هم د پام وړ پرمختګ کړی دی. نور حال د نجیب لالو خیل په ریپورټ کې.
د پکتیا په ګردیز ښار کې د فرنیچرو د کارخونو او دوکانونو مالکان وایي چې کاروبار ښه شوی او اوسمهال ډیری حکومتي ادارې او عام خلک د فرنیچرو په برخه کې خپل کورني تولیدات کاروي. دوی زیاتوي د فرنیچرو د تولید په برخه کې د کارګر وړتیاوې لوړې شوې او اوس د نویو او پرمختللو ماشینونو په واسطه کولای شي هر ډول الماری، دفتري میزونه، کوټبندونه، کوچونه، د خوب تختونه او نور د اړتیا وړ شیان جوړ کړي. د یوې کارخونې مالک محمد گردیزی مشال راډیو ته وویل
حکومت دمو نفر نچار اخلي کاوچونو میزونه هر شی مون اخلي. الحمدلله دوی وصل کابل نم نه راوړي، دمو خپل د پکتیا خپل گردیز نه اخلي او بوداسان کې څوک خپل پروګرامونه کور کې چلري ام هغه مون نه دغه تختونه او انوريګان د شانوري.
د پکتیا اوسیدونکو بیا وایي اوس د دفترونو او ادارو په شان کورونو او په ځانګړي ډول د ودونو په وخت کې د فرنیچر رانیول دود شوی او دوی تر دې خپل داخلي تولیدات رانیسي. د پکتیا دوه تنو اوسیدونکو اسلام الدین او وحید الله ول
تر ډیره هله پورې خوشبختانه زموږ سرمایه‌داران هڅه کوي، کوشش کوي ترسو د خلکو لپاره خپل افغاني تولیدات تولید کی او په دغه برخه کې د خلکو اړتیا دی.
یو خو خارجي سامان ته نور ته ضرورت نشته، نور مملک نه خام مواد به راشي، دلته باید جوړ شي. یو خو د خلکو تجربه او کسمیان زیاتېږي، بل د وطن تولید ده.
په ورته توګه د فرنیچرو او د عصري نجارۍ د برخې کارګر هم دې ته خوشاله دي چې په خپل وطن کې ورته کار او بوختیا برابره شوې ده. یو تن کارګر خالد وایي
زه خپل دلته استاجي باندې کار کوم، دلته رقم ته کار شو غواړي، لکه د میز او چوکۍ الماری تختې خاو چې سره کوم ته کارام دي نیټ نه غواړي، موږ دلته تر سره کوو تقریبا نه کله کېږي دا کار کوم.
بلخوا د پکتیا د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین وایي چې اوس مهال د پانګوالو او شتمنو لخوا په فابریکو او کارخونو پانګونه ډیره شوې او دوی هم په دې برخه کې هغوی سره د اسانتیاو په برابرولو کې مرسته کوي. د پکتیا د صنعت او سوداګرۍ رئیس مولوي امداد الله وویل
انشاءالله خلک دې ته لیوالتیا ورځ په ورځ زیاتوي چې دا کار د فابریکو برخه کې تولید ته زیاته پاملرنه وکړي او انشاءالله دې موږ هم دغه کوشش ته چې انشاءالله راتلونکی کال به د دې فیصد نور هم لوړ.
په پکتیا کې نجاران او د فرنیچرو د کارخونو مالکان داسې مهال د دې برخې په کاروبار کې د نسبي خواري خبره کوي چې دا مهال په دې ولایت کې د زنغوزیو د پروسس او برېښنا د مزود تولید د فابریکو په ګډون په بیلابیلو برخو کې 500 لوی او وړې کارخونی او فابریکې فعالیت لري. اقتصادپوهان وړې کارخونی هم د کورنیو په اقتصادي پیاوړتیا، د کاري فرصتونو په ایجاد، د وارداتو په کمولو او د توکو د نرخ او کیفیت په ښه کولو کې مهمې بولي او زیاتوي دا د کورنیو او هیواد د اقتصاد په پرمختګ کې مهمه ونډه لرلی شي.
دروژې رنگونه
نوم مساعد د کابل ولایت پنځم نهه اوسیدونکو یم. اذان چې وشي روزه په پیرکی یا په بولاني باندې متو، بیا د لمنځونو لمنځونه کوو، د لمنځونه وروسته بیا موږ مکمل افطار خورو.
سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته. نسیم نواجم د کندهار سن ولله کول سالي څخه. روژه خو قربان سم شایسته روژه ده، خو دلته زیات مغاتی وغټ مشکل چې دغه دادی چې غربت زیات دی، بیکاری زیات ده، فقر او نشتی زیات ده. نو دغه یو مشکل سره د خلک لاس او ګریوان دي. بلخ نو څنسته روژه ډیره شایسته روژه ده، موسم بالکل برابر دی، نه ډیره ګرمي ده او نه ډیره یخنی ده. باید وکړي چې پر تاسو هم په خیر باندې.
اکبر خان مزم د کابل ولایت څخه د ازادۍ رادیو تن مینوال. روژه ای روژه واز داسې نه چې مونږ خالی خوراک او سکاک پکې بند کړو. روژه کې باید مونږ سترګې هم باید روژه وسیږي، غوږونه هم روژه وي، خوله مو باید روژه وي، او څومره چې کولی سو عبادات پکې زیات وکړو، صدقه ورکړو، د قرآن کریم تلاوت وکړو، ذکر اذکار وکړو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی کارکونکو ټولو ته سلامونه وایم. الحمدللہ روژه خو ډیره ښه روژه ده، ډیر د خیر روژه ده، ډیری لنډې ورځې دي، ډیره شپه خیر روانه ده، انشاءالله مشکل نسته.